ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای شو.
زه جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کوو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو ساتو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپله دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجه زلزلې تیره شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمې ولړزولې. د پاکستان د میتیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 120 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویل د دې زلزلې ټکانونه د پلازمېنې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجه زلزلې لزر زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2 سلنه لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبا له خپرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دی چې تمه دا ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر رئیس داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم دا.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځای نه چې دی دا مخصوص دی مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه ویني دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریري ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله سي دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي سي. دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښېږي نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي سي دا مشکل ستا کنه ستا، دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک سي، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدام یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دوسیان کې ټول شیان نه پرتی دي، بلته ډاکټران ټول ویل وای دا کار دې سره سوی بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته؟
بس ژوند دې بس تاسو پېښه سوس، خو پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو فرزند د کاکا زوی دی، دا د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دی ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یاد روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگه از خارام چه احساس بلاری و تموک صحتمند انسان ویلشو.
که در اختیار ده حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري.
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېدې په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د مو هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېدوي. نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې، په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به جسم بیانه کاملا روغ می. او دو هم برخه داده چه یو شخص پر روانی مشکلات یعنی روانی مشکل بنا لري پر روحي شکل باندې بجوړ وي یعنی چې یعنی روحان په تکلیف نه وي که بعض خلک چې موږینو چې روحان په مشکلات کې ګیر دي هغو شخص که هر تو جسمان روغ دی خو روحان چې مشکل لري هغه ته موږ هم روغ انسان نشو ویلی هغه خپله د مشکلاتو سره غر کې انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی او دریمه اجتماعي مشکلات چې کوم موجود دي یعنی په اجتماع کې به هم یو شخص د خپل انسان جایگاه لري یعنی د با عزت او با کرامت انسان په سترګه باید ورته وکتل شي ټول یې هغه د انسان د کوم د انسان حقوق چې انسان ته الله پاک ورکړي دي او قوانین ورکړي دي په هغو نظر باید هغه شخص او انسان ته وکتل شي نو د اشخاص ته یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل دې شخص ته بیا روح او صحتمند انسان ویلی شو.
قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلي دي اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هېوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو د خپل هېواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هېوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هېوادونو کې د عامې روغتیا وزارت د قانون په نوم باندې یادیږي او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي د خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په یوه دوه شپېته ماده یې درلودلې په خپله 250 او 350 ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودل چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یو شپخانه جوړ کړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي. نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت 11 دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې هغه ستانډرډ او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودل همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تی بدلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت لپاره شته دي.
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله په بعض مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه به بعضو موضوعاتو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته مو د انسان ته وګورو یو چې دا وقایه ده بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي د هغو دپاره وقایه ضروري ده چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي. لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پندانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي یعنی پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي او همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او یعنې معالجه د هغو دپاره ضروري شي نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسره کیږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي په هغو کې ډېر متخصصانش خاص شتون نه لري یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دی که وین په کم اندازه شته دی او دی کله بعض وختونه بعض کلینیکو کې یو متخصص شخصی خود شغب یو برخه که تخصص لری دیگه خونه اگه نور مریضیان هم چقدر مدیده مربوط نوی اگه کتلکی و تداوگان ورکول که چی مکان لری چقدر دی مریض دی پارا بد اثار ولری یعنی با هم که با دست او که یعنی مسلکی اشخاص هلتا پا زیاد کچه یا دی اگه زای کچه که باید بکشتون نلیری او بلدا چی هلتا دواگانی چی دی مهد با مخش قلبان دی نرسید یعنی که پا وقت هم که پا مثلا دو جل تیسا برده که شپاق میشته پرده دوو که پاید که اول چی کلا دوو لالا چی کریم دیکو تل تل دی دوو میشه دی پرده یا دیوی میشه دی پرده که پاید که اونو رو بکنه مانده است دوو خلاصه شی باید تا کلا وقت رسید که دونو وقت پر یعنی خلق دوو نلری چی دی دوو استعمال که دیو چکه استفاده ها که و بعض نور دست موارد شده دی چه دی روختی و حق مخکل معالجی یا دی مخکل معالجی سخه و روست معالجی سخه دی نقص کی یا دی نقص را مخمخ کی گی
اوزلی سبده چه دی روختی حق نقص نشی پا دی برخه که چوک مکلف دی
لومړی حکومتونه دا مسئولیت لری چه دی اشخاص دی پاره هغه میارونه، هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لانده ونیسی چه دی اشخاص و دی راتلون که مریضیان و دی یعنی مخنیوه و که دی اشخاص و دی مریضی دی مخنیوی سبب شه هغه برنامه ها کارانه دی پلار بانده واجه دی دی برای مختلف واقعی و تدابیر ونیسی دی خود برای مختلف بخشونه تی کار و که چه دی اشخاص و دی مریضیان و دی مخنیوی سبب شه نه وده پاره محیط برابر که نه وده پاره پر طولانیز روانی لحاظ بانده دست کرونا و چه خلق روحن و روانان مرسر آراموی هم دارنگه و پر طولانیز برخه که دوی آرام چه احساس بکو و بلا پتی برخه که ما پنظر اشخاص شخص کرونا ایچی در کرونا ای بدو برخه که مسئولیت داری چی دی ماشنواری چخه ترغتواری پرده دی پاره وقایوی تدابیر به نظر که بونیسی یعنی دی ماشنوالی پر وقتی که واکسین نشید یقا تطبیق کام دارنگ دلویوالی و برخه که یعنی دای شخص دی جسمی لحاظه هم دی روانی لحاظه سالم کنونه تولان دیکن او دوی دی پاره هم یعنی مصبت انگیزه هم دارنگ در روختی ها دی پاره ای مختلف میتودون و بخو برخ کلچه و شخص مریض که این روزن که دی مریضه سبب گرزی و دی پاره یعنی زری تک کلینیک و تیغا شبخانی و سیحی مرکز پوری ورسیوی او بلا خبر داده چه شخص خپل صحت دی باز وقتونو که ایو شخص دی خپل تنبله لواجه نه خپل وجود که مرض وینی و مرض دی پیش پیدی که اولشی خدای و سیحی مرکز تا نورزی دا یو د تمباله رمضان پروتین کې د شخص مختلف او مسیحي ناروغي باندې وخت کې یو هغه پاریس چې کوم طبيب د خاطه تور کول کې هغه د متدني کې وی یعنی بعد پاریزی او بعد بازنور مسائل هغه کې وی چې د مرض جون سببونه ګرځي او یو بل مخابره شته هغه د مشخص او بیکاری هم ده چه کلا چه شخص بکارکی او دی بکاری سبب میزی بوده که دولت یا حکومت غرق مکلاپیت داری چه خلق تا دی کار زمین مسایده که کلا چه کار نیوی نو طبعا نیو شخص و بکری نو رغای بانده آخته که چه مسلوپیت نیوی نو داغ هم نیو دی یعنی یو مکلاپیت دی دولت دی چه خلق دی پاره کار زمین مسایده که چه خلق دی مریض جان و سخت مختلف تشوفین و سخت منشی
او مهم خلق مریض نشی کور ودان درنو دوستانو تاسی دی نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او همدارنګا د مدني فعال خبری د روغتیا د حق په تړه واوریدی دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ